السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشې اوریدونکو نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مئی 12 نیټه ده. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکوو. له دې سره سره 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونه ته د سپریم کورٹ په امر بنند د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد های کورٹ ته حاضری کی. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مشرانو نن په اسلام آباد کې غونډه کوي او برطانیې ویلي دوی اوکراین ته اوږد واټن مشتون کې میزایل ورکوي. د خبرونو تفصیل نن د مئی پر 12 بعد د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ ته حاضریږي. دا له هغې وروسته دا چې پرون د سپریم کورټ ته عمران خان د خوشي کولو امر جاری کړ. په القادر ټرست قضیه کې د هغه گرفتاری غیر قانوني وګرځوله. پر چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس محمد علی مظهر او جسټس اطهر من الله باندې مشتمل درې کسیزې جرګهګۍ د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب لخوا د عمران خان د گرفتاری پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د درخواست اوریدنې پر مهال دغه پریکړه وکړه چې پکې عمران خان ته نن په اسلام آباد های کورټ کې د حاضرېدو وینا هم شوې ده. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپله رسمي ټویټر پاڼه نن ورکړي چې د شپې مهال د ګوند یو مشر د بشري حقونو پخوانی وفاقي وزیر شیرین مزاري پولیسو نیولې ده. د هغې لور ایمان مزاري هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تر 500 پورې پولیس یې د کور بهر ولاړ دي او هڅه کوي چې دروازه ماته کړي او کور ته داخل شي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلي چې امن ته د زیان رسولو د خطر له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمېر مشران او پلویان نیولي دي. د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم او د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د مئی پر 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه بنن پر ملکی سیاسي حالاتو غونډه کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف پلویانو سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته تاوانونه ورسول، خو سپریم کورټ بیا هم د پی ٹی آی مشر عمران خان د خوشي کولو امر وکړ. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف ګوند پلویانو د خپلو مظاهرو پر مهال سرکاري او ولسي ودانیو ته زیانونه رسولي، خو د دغې باوجود سپریم کورټ د عمران خان د خوشي کولو فیصله اعلان کړه.
75 سال میں بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا.
پنزاو یا کلونو کی دا پاکستان بدترین دشمن ہم دا چلن نو کڑے چسا عمران خان اکڑل او نن عدالت دا غپا حق کی پریکڑا اکڑا.
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که کابینه مناسبه وګڼله او د حالات غوښتنه به په هیواد کې بیړنۍ حالت هم اعلان دی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د سیاسي حالات او غیر یقیني صورتحال له وجې تیره ورځ د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت سباندې 3 روپۍ نور هم کم شوی دی. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د بینک دننه نرخ په حواله لیکلي چې د یو امریکایي ډالر ارزښت 299 روپو ته لوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د مئی پر 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي تاوتریخوالي او د مئی پر 12 د پیسو د نړیوال صندوق IMF د اجرایوي بورډ د غونډې په ایجنډا کې د پاکستان معاملې نه شامل لو لوبجه د روپۍ ارزښت ټیټ شوی دی. او بل خبردار چې برتانی ویلي دوی اوکراین ته اوږد واټن مشتون کې میزایل ورکوي. له دې سره به اوکراین وکولی شي چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په روسي عسکرو د بریدونو جوګه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې د ځوابي برید تیاری نیسي. د برتانیا د دفاع وزیر بین ویلس د پارلمان غړو ته دا تایید کړی چې هیواد یوکراین ته سټام شیډو نومې توغندي ورکوي. نوموړي د دغو میزایلو شمېره ونښو. دا خدای ویلي چې له دې سره به اوکراین په هغه هیواد کې دننه روسي عسکر په شا تمبولو جوګه شي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورې د پاکستان سپریم کورټ ته هغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سمدستي خوشی کولو امر کړی دی. پرون د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ په خپله فیصله کې د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دی. بل خوا تیره شپه د تحریک انصاف ګوند یو مشر پخوانی د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم د پولیسو لخوا نیول شوی دی. لدې سره سره عمران خان بنن د اسلام آباد های کورټ ته حاضریږي. بلخو په اسلام آباد کې دغه یو سلسله سلوختم هم لګیدلې او پولیسو په یو بیان کې ویلي چې چاته به هم د مظاهرو یا راټولېدو اجازه نه وي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره خبرې کړې.
نو اول خو د عمران خان حاضری چې کوم د اسلام آباد های کورټ ته د سپریم کورټ چې کله دا هغه نیول هغه ناقانونه او بیا دغه اوبلل او بیا دغه د خوشی کول امر وکړ. نو هم په هغه حکم کې عمران خان ته ویلی شو چې هغه د اسلام آباد های کورټ ته بیا رجوع کی، بلکې سپریم کورټ یو لس بجې وخت هم د پاکستان یاد کړی وو چې که مناسب وي نو دغه وخت دغه لکه سماعت وشي د دغه کیس. نو چې کوم هغه القادر په کوم کیس ته پوهنتون چې زمکه په عمران خان تور دی د اخستې وه د پاکستان د یو مشهور د پراپرټي ډیلر ده، نو هغه ته دا دعوه شوې ده چې هغه ته ځینې ګټې ورکړې وې او ځینې فیور ورکړې وو. خو بهرحال او به کتی شي چې کله عمران خان داخلي خو د عمران خان د حاضرېدو وړاندې بیا پاکستان تحریک انصاف خپلو کارکنانو ته ویلي دي چې هغې د لس بجې دلته چې کوم سرینګر هائی وے ده، لوی سړک چې کوم دی د اسلام آباد او دا عدالتونه هم هغې سره نږدې دي، احتساب به د اسلام آباد های کورټ نو هلته دي جمع شي. نو بهرحال پی ټی آی خو د خپلو کارکنانو ته د جمع کېدو اپیل کړی دی چې عمران خان ته هرکلی ووایي، ځکه عمران خان هم دغلته نږدې چې کوم د پولیس لاین دی اسلام آباد هم هلته ساتلی شوی دی، سره له دې چې هغه خوشي شوی دی. خو دغه سپریم کورټ ویلو چې هغه د هملته پاتې شي. نو بهرحال وکتل شي ځکه اسلام آباد تاسو ذکر مکړ د پولیس چې پولیس ویلي دي چې چاته اجازت نشته، لیکن بیا هم ممکن ده چې د پی ټی آی غړي او کارکنان او ملاتړي هغه دغلته راجمع شي. نو بهرحال یو خو دغه موضوع د دویم تاسو اشاره وکړه د
شیرین مزاری
پی ټی آی د مشرانو د نیولو دغه سلسله روانه ده، او یو خو تاسو شیرین مزاری ذکر وکړو د هغې لور ایمن مزاری په خپل باندې دا ویلي چې د دې مور هغه نیول شوې ده او پولیس راغلی او نور خلک راغلي او هغه ځان سره پوتلې ده. دلته اډیالا جیل کې هغه دام ویلو چې دغه په ملاقات له ورځي. دویم تازه خبر بیا دا دی د پی ټی آی یو مشر ده اندلیپ عباس، هغه ویلي چې د پنجاب د پی ټی آی چې کوم یو مشهوره مشر ده یاسمین راشد هغه هم نیول شوې ده او هغه هم مصبه بند کې ده. او دا څومره مشران چې اوس پورې نیولې شوي دي لکه د اسد عمر نه واخلو، فواد چودري، شاه محمود قریشي، او تیر ورځ د علي محمد خان پخوانی وزیر د مردان چې دی هغه مو نیولې شو، او نور کسان هم. نو د دې باندې د دلته پاکستان کې چې کوم قانون دی هغه ایم پی او چې ورته وایي، لکه چې کله ځایي چارواکو ته حکومت ته یو دا خطر وي چې د موجودیت هغه لکه امن ته خطر دی، نو دا غیب بنیاد باندې نیول کیږي. خو بهرحال
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ مې پر یو لسمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو امر وکړ او د هغه نیونه یې غیر قانوني وګرځوله. عمران خان د مې په نهمه د ترغلې په یو قضیه کې گرفتار شوی بو، خو په پاکستان کې ځینې ګوندونه او سیرونکو وایي چې نائب اداري عمران خان د ترغلې په مقدمه کې نیولې بو په جسمانی ریمانډ وو، نو باید چې پر ضد یې قانوني کاروایی مکمله شوې وي او ورته د جرم سزا ورکړل شوې وي. ځینې ګوندونه او سیډونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ حاصل دی، خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنن کی وای چې باید له عمران خان نه پوره پختنی شوی وي او برته د خپل جرم سزا ورکړل شوی وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو یې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولې، خو د هغې باوجود د را خوشي کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے
کیا. پنزاو یا کلونو کی دا پاکستان بدترین دشمن ہم دا چلن نو کڑے چس عمران خان اوکڑل اونن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسٹس صاحب دا د نیب مجرم وو، پلټنه یې روانه وی په جسمانی ریمانډو. د هیواد تاریخ ته کو ګورو نو پخا بلونه ل خپل میندو پلرونو سره یو ځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. مونږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي، خو چا ایس نوټس نه اغسته. او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغستې دي نو هغې تاسو خوشی کوي.
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
پخانی وزیر اعظم عمران خان د مے په نهمه د پاکستان د احتساب قومی ادارې یا نیب په امر د القادر ٹرسٹ په نوم د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو، چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانونی عمل وګرځوه. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ٹرسٹ قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 80 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړي چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی، نو ځکه دغه گرفتاري غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکی په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکی، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خود دلته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت د هر سړي گرفتاری کیږي شي. بیا د ټولو لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمونږ په دې ملک کې اسټابلیشمنت ته د پښتنو چې کوم بلډ دی په هغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار هغه کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه څوک خنشي کولی د اسټابلیشمنت لپاره.
د پاکستان په پوځ او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي، خو پوځ تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. وکیل او د سیاسي چارو څېړونکي افتخار ګیلانی بیا وایي چې عمران خان ته د ځینو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د ځینو ادارو ملاتړ ترلاسه دي، نو ځکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف کم قسم پیسہ سے عمران سے پارٹی لگے لگیا قسم پیسہ انڈیویجل ممکن انڈیویجل ورکی دیکھے اسٹیٹس انوالوڈ دا استعمالی کی لیا عمران خان.
خود پاکستان تحریک انصاف گند غړو د گند مشر عمران خان د نیول وروسته بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مې په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سن سه پلمه انتخابات ځنډول غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
ګورو جی دا هر څه پدې وشو چې دی دا غوښتنه چې د حالات خراب شي او فوج او تاریخ انصاف چې دا به یو بل ته مخامخ شي، دا چې د ملک حالات به داسې طرف ته لاړ شي چې الیکشن بیا پاسیبل نه وي. هغه سازش د دې ناکام شو. الله فضل پی ٹی آئی چې څونه لیډرشپ دی هغې طرف نه خپل ورکران ته ہدایت و چې تاسو به بالکل هیڅ قسمه تشدد پر تشدد کاروایانې به نه کوئ، تاسو به ګیراو جلاو نه کوئ، پوره من احتجاج به کوئ. عوامی رد عمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی، گرفتاریانه شروع شوه. بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میس څنګه رسو.
د مې په نهمه د عمران خان د نیولو خبر تر خپلې دورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې. که څه هم شوکت یوسفزی وایي چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو، خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دا ټول عرصه د ګوند د مشرانو په وینا کړې دي او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
د مشال ریڈیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال ریډیو مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
اوریدونکو د پاکستان جمهوری تحریک او د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته په وینا کې ویلي چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه بنن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویل چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشي کولو فیصله ښکاره بې انصافي ده. دا له هغې وروسته دا چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشي کولو فیصله اعلان کړه. نور حال له پیښوره غلام غوث راکوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل ګوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکې کړې دي. بیګا د شپې ناوخته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړې ده. چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور برید کړی وو هغه ته عدالت وایي ستا په راتګ سره ډیر خوشحاله یو. په دوو ورځو کې چې دا څه شوي دي نو د ترګرۍ ټکې ورله هم نشو کارولی. په کار خدا وه چې د دوی د ګوند خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوې وه. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبری کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر دریو میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوي مظاهرو کې د تشدد او تاوتریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل په کار وو.
جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے برکس کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا.
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکنان تشدد کولو ته نه و پارولی؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت له از خود نوټس اخیستل په کار وو. زه یوه پوښتنه کوم چې دا دوه رنګه معیار ولې دی؟
سو موٹو لینا چاہیے تھا شہدا کی یادگاروں کے اوپر. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوڑا معیار کیوں ہے؟
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاست والو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال پا مشرائی دا دری کسیز بنچ پا پیسلا دا خوشحالی سرگندوان کری دا. خو حکمران احتیاط کی دا شامل گندونو سیاست والو نن دا مئی پا دولسمه نیټه پا اسلام آباد کی د بیلابیلو وندونو د سربراهانو غونډه رابللې ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د نوي راپورته شوي صورتحال په اخله تر مشاورت وروسته خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوث، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو نه د روانو مظاهرو وروسته په تجارتي او کاروباري هلو ځلو بد اثرات پرېوتلي دي. په کراچي سټاک اکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ هم کم شوی. د دولتي بینک د شمیرو تر مخه په بینک کې دننه د یو ډالر بیه 299 روپو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام را نشي نو د هیواد د اقتصادي حالت نور هم خرابې دي شي. نور حال د پېښور نه غلام غوس را کوي.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډېر بد اثرات پرېوتي دي. د پاکستان د دولتي بینک د شمیرو تر مخه د مئی په 9 او 10 نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په خطر روان شوی دی او د مئی په 11 نیټه په بینک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
او څومره چې اقتصادي حالې ځلي دي نو هغه خو را روان وخت ګوري. د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې هغې ته ګوري، سیکورټي ته ګوري. نو ستاسو مخې ته چې سټاک اکسچینج خو اغېز باندې ډېر بد اثر پرېوتی، دغه شان د روپۍ قدر کم شو نور هم کمېدی شي. مونږ ډېر زیات چیلنجز مخامخ دي. د آی ایم ایف پروګرام مخې ته پروت دی، دغه یو کلیر انډیکیشن دی. که آی ایم ایف پروګرام راشي نو ملک به دفاع کېږي.
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د مئی په 9 او 10 نیټه په کراچۍ سټاک اکسچینج باندې بد اثرات پرېوتي وو، خو اوس د مئی په 11 نیټه د سټاک اکسچینج صورتحال کې خواله راغلی دی.
معیشت کم متعلق کم شعبے دی بارے باندې منفی اثرات بپریوزی، زکه چې ملک کې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی غم چې دینو متاثر دی. او سچ کم فورن انویسٹر سی یا لوکل انویسٹر یا غم دی صورتحال ته لګ په دې نظر سره ګوري چې ابھی فوری سره فیصله مې چې نو هغه بل ډېر ویل هول کی یا نور دا وای نو دا یو نیگیټیو اثرات دی. او باقی چې دې سلیا سره چې دینو دا یو کلیریټی چې دینو په دې نظر سره خپل ګوري چې کم یو خبر روانه و چې کیږي چې حکومت چې دینو بدل شي الیکشن ضرور شي نو هغه لحاظ سره سره کلیریټی مراله چې مطلب حکومت چې دینو فوري سره د دې تلو سره امکان نه کاری.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لاري داغه د حکومت ختمیدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. او د مئی په 9 نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نیب په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې سیاسي بې ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجې په اقتصاد بد اثرات پرېوتی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو ورزوی ویبلې موضوع ته په کراچۍ کې چې شپاړس کال وړاندې د 2001 کال د مئی پر 12مه خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه چې د ښار په سړکونو کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شول او تر 130 زیات کسان ژوبل شول. په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځول شوي وو. په کال 2001 کې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری کراچۍ ته د راتلو پر وخت د سیاسي ګوندونو کارکنان یې هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسله والې نښتې وشوې. په کراچۍ کې د 12مې مئی خونړۍ پیښو تور په متحده قومي موومنټ لګېدلې او د ځینو غړو خلاف یې په هغه وخت کې مقدمې هم درج شوې دي، خو سیاسي ګوندونه وایي تر اوسه د دغو پیښو متاثره کورنیو ته انصاف نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند د سن مشر شای سید وایي د مئی په 12مه کال 2001 کې خلکو د عدلیت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټس د بحالېدو لپاره قرباني ورکړې وه، خو تر اوسه متاثره شوي کورنیو ته انصاف ملو نه شو.
بدقسمت زموږ چې کوم عدلیې لپاره کوم خلک راوتلي او د عدلیې د ازادۍ لپاره کوشش کوو، هغه جج بحال شو، لیکن د هغې باوجود هغه پخپله بحال شو، لیکن هغه بیا خلکو ته هغې شهاداو ته انصاف ورنه کړی شو. په دغه ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارټو خلک وفات شهید شوي، ډېر سخت ظلم زیاتی شو، بیا خاص کر د پښتنو سره ډېر زیاتی شو، هغې کې ډېر کسان شهیدان شو.
د 12مې مئی کال 2001 د خونړۍ پیښه کې چې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او 130 نور ژوبل شوي وو، د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وژنې 40 مقدمې درج شوي وي چې پکې د هغه وخت د سند داخله چارو وزارت سلاحکار او د متحده قومي مومنټ کړی وسیم اختر په ګډون د 50 څخه زیات کسانو نمونه شامل وو او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوي. په قضیو کې ګواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیې په عدالتونو کې روانې دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترین بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخواني ولس مشر پرویز مشرف سره ام کی ایم هم په دې کې تورن او ککړ دي.
آرمی چیف اور صدر پاکستان مشرف دورو اور بجلوسن نمائندی ڈزی وشوے کل عام سر عام ڈزی وشوے اور فاسٹر تنظیم متحد قومی مومنٹ الطاف حسین دد پوینا سیکڑا خلق شیدان شو دا بابر دا شیدان بابڑان دا شیدان نے روالا دا 12 مئی شیدان پوری تنن پوری انصاف نہ دے ملاو شر.
پا کراچی کی دا 12مئی کال 2001 دا دغه پیخه کی یوازی عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوی بو. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان د غروز تور روز مانسي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی. په کراچۍ کې وکیلو د پاکستان بار کونسل پخوانی غړي قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت ولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې ذمہوار غني چې په خار کې د امن ساتلو ذمہوار وو.
په دغه ورځ باندې نه صرف دا وکیلانو باندې عملے وشوے چیف جسٹس ایسار کو پزور دے و کراچی تا ناراضی، بلکہ پدے کی پڈیر گن تشمیر باندے عام خلق مو وجل او پاگ ورز باندے یو عامر جنرل پرویز مشرف دا حکم ور کڑو چے سوک بدی شر پسند تا سن وئی ٹول لارے بند وی چے ایئرپورٹ تا کما کما لار تلا گا ٹولا دے سرکار پر سر پرستے کے دے سند حکومت دا گے وخ وزیر داخلہ چے کمو دا گا پو حکم سرا ٹول لارے بند کڑے شیوے او افسوس خبر دادا چے ترن نه پوره د دغه واقع نه ست تحقیقات شو نه پاغي کې څه گرفتاریاں نه وشي.
په کراچۍ کې د 12مې مئی کال 2001 د خونړۍ پیخي تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ام کی ایم چوڑان دی دغه تورونه رد کړي، خو تیر کال د اگست په 8مه په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ام کی ایم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقي ویلی وو چې ام کی ایم د مئی د 12مې پیخي بخنه غواړي او د هغه ورځې پیخو ام کی ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2001 کی د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مئی په 12مه کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسله والې نښتې وشوې. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ورځې په رڼا کې د وکیل وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شوي وو او 130 نور جوبل شوي هم او په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځولې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلي چې د شپې مهال د ګوند یوه مشره او د بشري حقوقو پخوانی وفاقي وزیر شیرین مزاری پولیسو نیولې ده. د هغې لور ایمان مزاری هم په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې تر 500 پورې پولیس د کور بهر ولاړ دي او هڅه کوي چې دروازه ماته کړي او کور ته داخل شي. دا شان نن به د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد کورټ ته د اسلام آباد های کورټ ته حاضری کی د لهغه وروسته چې پرون سپریم کورټ ته عمران خان د خوشی کولو امر جاری ک په القادر ټرست قضیه کې د هغه گرفتاری غیر قانوني وګرځوله او لدې سره سره د پاکستان جمهوریت تحریک پی ټی ایم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه تا ویلي چې پی ټی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه بنن پر ملکی سیاسي حالات یو غونډه هم کوي. اوس ورزو 19 پروگرام د مشال ریډیو مجلې ته د دې پروگرام کوربا زموږ همکار نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجلې د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې په کابل کې د پیاوړي لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوي ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم درواورو. بدرګه مو کړئ. په کابل کې افغان ادبي بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی غړي شاعر لیکوال او سیرونکي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ولمانځله چې یو شمېر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد پرې تفصیلي راپور جوړ کړی چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدل شي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، سیړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ونمانځله. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالې او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسف سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زما د پیژندلو 50 کال د سور پشپګم په هغه تاریخي ورځ چې سبا به بدمرغه ورځ شروع شو، ورځو شو د چهارشنبه ورځ وه. هوګویته انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورمه میاشت د وفات او په هغه باندې ګویته انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې 45 کاله وشو چې سره داسې پېژندګلو ده چې ډېر څه چې څه رسېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه دي لمن مې نیولې وه او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته ښوولي دي. یو مهربان استاد په حیث، یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې صدر ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې. او دا یوازې دا مال لپاره نه ده، هغه د هر چا لپاره دا کار کړی.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس له صنعت نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وایي زه چې ادب لیکم هدف ور سره په خپل راځي او کزه پیدایخ لیکم نو پایخ را خپل لیکل کی. نو تقریبا دې ته استاد سب کم ویل شي تجلیسون نه ډیر کار اخلي، هغه که په شعر کی وي که په نثر کی وي. استاد زینو مشاهیر او خاطرې او ژوند لیکونه لیکلي دي، خو و چوکلک ژوند لیکي نه دی چې هغه کې د همدغه تجلیسون نه ډیر کار اخلي. مثلا د حمزه بابا ژوند لیک لیکلی دی، ما دلته فقط یو پرګراف پر اخیسته حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لندن نه څکم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو د لوړګي سپیره او زیګرونه پاسته او ریخمین شول د شینوارو نیغه شمل نور هم نیغه شو د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرین کرخو ډکیدل پیل شو دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوی باب پرانستل شو
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پاموړ کار کړی دی.
څنګه استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علماو د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې که هغه مثلا دا یو بله دغه وګڼو یو بله دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مقصد هغه د فصل یو مقطع وګڼو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب هغه دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه وروسته راغلی دی او استاد حبیبي داسې یو سړی و چې پخپله د استاد هیوادمر او د استاد رفیع مستقیم استاد پاتې شوی و همیشه ناستې او مشورې ورکولې که نه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمي شخصیت نه بې اغېزې نه دی پاتې شوی اغېز یې پرې کړی دی مثال مې د استاد رفیع هغه دغه لوسته فولکلور هو د علم مور هغې کې یو ځکې وایي چې دا سندرو باندې د ډېر کار کړی و په هغه لومړنیو نه وایي چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجه شو هغه بیا په دې پښتني سندرو په فولکلوري موادو باندې هم دا ناوی سندرې فکر کوم یادې کړې وې په دې ناوی په دې دغه باندې ډېر کار وکړ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار هم په څېړنیزه برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي.
د دوه اثر دی، یو ژب ساتنه نومېږي، یو ژب پالنه نومېږي. یعنی که د دوی ټولې هلې ځلې موږ راواخلو او خلاصه یې کړو نو په دې دوو دغو کې څنګه چې په دې دوو کتابونو کې ځایېږي، بلکې هغه عمومي مفهوم یې همدغه دی چې کټګوري کوي. نو د ژبې د ساتنې هڅه یې کړې ده او کار یې کړی، زیار ایستلې، څېړنې یې کړې، تحقیقات یې کړی او د ژبې د پالنې. استاد رفیع ګڼ اثار لیکلي دي، ټول یې مهم دي، ټول کتابونه یې اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړې ده، خو تر ټولو زیاتې چې مهم دي د یو ملت د جوړولو دپاره دي. د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کې سل صفحې مقدمه یې پیلي کړې ده، بل د رحمان بابا دیوان و. رحمان بابا دیوان د او غروال صاحب په شریکه پرې کار کړی و پخوا وخت کې، غالبا چې د داود خان په زمانه کې چاپ دی. او واقعا چې هغې ډېره ژوره سریزه لیکلې، ډېرې زیاتې نسخې ورته کتلې دي او ډېر زیات کار پرې شوی دی.
استاد حبیب الله رفیع چې اوس مهال په کاناډا کې میشت دی، په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د ده په ویاړې غونډه جوړه کړې ده. د نوموړي د پیغام یوه برخه کې راغلي ول:
تاسو زما د ژوند د اتیایمه کلیزه لمانځئ. زه د کوچني اختر په ورځ او د یوې لویې اسلامي او ملي خوښۍ په ورځ زیږېدلی وم، خو په ژوند کې داسې درانه درانه ناورینونه او ویرونه راباندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړم. زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم، خو دا ستاسو سره نوازي ده، مننه درنه کوم. ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و: ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه، ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم. لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي، زه که وم وم که نه وم نه وم.
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري، ادبي، هنري، علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي او په سلګونو مقالې په بېلابېلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوي دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیا مکلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمنځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمه هم کم سپرلی به لیدلی وي، خو شاعري ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور. اعجاز افق مشال رادیوی مجلې ته ویل تل د ښې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي او په همداسې یوه هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په حیث د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلی شم چې لکه یو خو تر ټولو لمخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ، ما غزل سې کوم دی دا ما تلکومه شو. هغه بزه دا او ایم سی دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیمام د درمان صاحب دغه شعر لیونی چارې چې کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لږ تقریبا ډېر مخکې اوس ما ظاهر دی چې دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه وه چې دا ما په اول ځل چې کوم دی دا ما پیدا کوي یا ما ولید بیا ما سیو کوي او کوشش مې وکړ چې کمپوز یې کړم. نو ما کوشش وکړ چې له دې سره کم مطلب کم رس یا کم راگ یا کم تال چې کوم دی په دې کې ماته خوندوره ایسېده مطلب مناسب ایسېده په هغه کې ما دا کمپوز کړه. او بیا ما په اول ځل دا سندره چې کوم وه دا په لایو یو کنسرت و زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې وه. نو ملګرو ته چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینوال وو هغو ته یې ډېر زیات خوند ورکړی وو د کمپوزیشن او د شاعري او د شعرونو د ټولو. نو بیا زه خوشحاله شوم ما زما لپاره خو عاصم زما دا غزل خوښ شو بیا چې ما زمزمه کړو د مینوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کومه ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغسې دا سندره ما په چېرته په یو محفل کې ما ویله. خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوي او اواز او داسې ځونه سم نه وي راغلي نو پکار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکړو د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې واوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر په روژه میاشت کې دا تیره روژه کې او تر اختر له مخه ما ریکارډ کړو په سټوډیو کې. بیا مې سوشل میډیا ته وخېځولو زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی. هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب به حیثیت یو شاعر. نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی. خو ما درته وویل د سړي چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دي هغه د ده فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي درمان صاحب لوی شاعر دی ښه شاعر دی یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده ما ته هر وخت داسې برېښېدلی وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ما ته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي. خدای دې درمان صاحب راته لري خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه څخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رډیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل.
درمان زما نږدې ملګری دی زه ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم. د ده د شاعرۍ ځانګړنې بیخي زیاتې دي خو تر ټولو ښې ځانګړنې چې دي هغه دوی ځانګړنې دي. یو خو دا د وطن ناخوالې او دا شیان او بل د ده په شعر کې چې زما خوښېږي دوه شیان یو ټولنې ته مغه ورکوي ډاډ ورکوي او د شعر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي. د درمان شاعري هم داسې ده چې نهیلیو ته هیلې ورکوي. او بل خاصه ده چې د ده شاعري یوه خوږوکی شوخی لري. هغه خوږوکی شوخی په د ادبیاتو له لحاظه یو ځانګړی مقام لري. اور ربشم دا اجاز الفق تا اجاز الفق زک په موسیقي نه پوهیږم، خو بیا هم دا اجاز الفق په یو داسې رنگ روان دی او په دا په یو داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی، یو ځانګړی سټایل دی. په ځوانانو کې د کمپوزونه او د شعر انتخاب د بیخي اعلی دی. نو زه هیله لرم چې دوی دواړه به درمان به په آینده کې یو ښه شاعر، یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي، او اجاز الفق به په آینده کې د موسیقۍ پر اسمان یو ځلاند ستوری وي.
قدرت الله درمان په وطن کې هم ښکلی شاعري کوله، خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریښې. ما ورسره د مشال رډیوې مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پوښتنه مې ترې همدا وه چې خپله شاعري څومره خوښېږي.
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اورېدونکي تر دې مهاله ښه وي. زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې فقط دومره څه وایم، نه هغه په ټولنه، نه پر خلکو، نه هغه د خلکو غوندې دغه د عوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی. هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو، هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي. او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی. هر کله چې زه شیر لیکم د غین مخ کې یو ورځ، دو ورځې، هدی اکل، یو جمعه، یو هفته، یو څو ساعت زما په زړه یو خفګان وي. کله چې شیر ولیکم زړه ته مې تسل پیدا کیږي او زما زړه ورسره آرام مومي. زما د زړه د تسلۍ، زما د تنهایی ملګری د شاعري مې، او زه ورته ډیر په د قدر په سترګه ګورم او ډیره را باندې خپل شاعري ګرانه ده.
درمان صاحب مننه، مهربانه یاست دمره ته وایي چې ستا د شعر سندرغاړي اجاز الفق ته څنګه لاره پیدا کړله. د دې قصه خو به هم وي، قصه به لري، نو دا قصه که راته وکړي چې دا شعر خو تا ولیکه حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي، خلکو ته به رسېدلی او بغیر له موسیقۍ نه. خو د موسیقۍ جامې څنګه واغوستې، اجاز الفق ته څنګه ورسېده، دا قصه که راته وکړي مننه.
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی، دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و. بیا په 2006 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی، افغانستان نورو ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو. بیا وروستیو کې خوست راغی، چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغې کې شرکت ونه شو کړلی. زه په وظیفه کې وم، نه شول مې کولی چې رسیدګي وکړم. یوه میاشت، دوه میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږه، همدغه شعر یې ویلی و. خدای شته ډېر ښه ویلی و. یو خو مسله د موسیقۍ وه، هلته موسیقي لوړه وه، د دا آواز ښکته و. خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و. ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه، پوهېدل به ورته ګران و. بیا وخت تېرېده، اوس دغه میاشت مخکې، د اختر نه څو ورځې مخکې، نو افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و. نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ. یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه، نور بیتونه و، هغه پاتې و. هغه علت یې دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو.
ما درمان صاحب ستاسو د غزل واورېده، ستاسو شاعري زما سیم خوښېږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړی کیفیت لري. نو د افق په آواز کې مې چې ستاسو غزل واورېده ډېر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی، د خلکو عکس العمل سو، فیډبیک سو د خلکو. قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه اوړي، خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلی چې په فیسبوک، یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم د خلکو ډیر خوښ شوی دی بیخی ډیر، یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرها او ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا من راواله، خدای د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا، شاید یو ویلت انداوی د خلکو خوښیږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پر انجنونو باندې بندیز دی، زده کړو بندیز دی، د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپل هم ډیر غږوم، شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوښیږي.
درمان صاحب مننه. تاسو په نظر باندې اعجاز افق خو یو ځوان سندرغاړی دی، ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي، د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د دې زلمي سبون تاسو ته څنګه برېښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی، زده کړې کوي، د شعر په انتخاب باندې ډېر ښه پوهېږي، او ښېګړه یې دا ده چې شعر په خپله انتخابوي. او بله ځانګړنه د افق صاحب دا ده چې دی چې څومره کنسرتونه کړي دي، تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی، چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې، په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوی غزل، نوی سندرې ویلې دي. یو نیمه کزړی زړه او تکراری سندره هغه د خلکو فرمایش وای، نور اکثره دی نوی سندرې، نوی غزل انتخابوي.
درمان صاحب، ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلې دي، موږ ډیر مثالونه لرو، تاسو ته دغه مثالونه معلوم دي، زه نمونه نه اخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې، یا مخکې نه مو خبرې ورسره شوې وي، یا د دې غزل له خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي، تماسونه به ډېر نیول شوي، دا قصه کله ته وکړئ؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وې شوې د دې غزل نه وروسته، زه او دی سره وغږېدو، اړیکه هم سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم، هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډیرو خلکو داد ته نه خوښیږم، زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډیرو خلکو خوښ دی، بلکې خو اهل ذوق هغوی چې په شعر پوهیږي، هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي، هغوی خوښ کړی، دا ډیره غټ خبره ده.
درمان صاحب، نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې، د اعجاز افق په غږ کې، آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړی ده، یا هغوی ستاسو نور شاعری م انتخاب کړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي، او د موسیقۍ په اهنګونو سره به یې ولس ته وړاندې کوي، او سندریزه کلامونه به ستاسو نور هم مخې ته راځي که نه؟
یوه بله خبره، د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و، هغه هم دا اخیستی دی، کمپوز کړی دی، ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله، ځکه هغې نظم مې چې کله د ما ته وغږو، ما ته ډېر خوند راکړ. بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي، ځکه دغه نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی، هغه عنوان یې هغه دی چې کایلون خانه کې مزدورکار انجلۍ، نو هغه نظم تکمیل دی، فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي، نو په هغې کار روان دی، هغه به زر د مینوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله همدومره وه. تر بیا ښې چارې.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي ل تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.